د نړیوال بانک د نړیوال اقتصادي وړاندوینې راپور د جون میاشتې په اتمه نیټه د دوشنبې په ورځ خپور سو. د دې راپور له مخې به روان کال نړیوال اقتصاد 15.2% رکود وکړي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دوهم پراخ اقتصادي رکود دی چې هغه مهال 14.8% ثبت شوی و. راپور له مخې شاوخوا ټول مخ پر وده او پرمختیایي هیوادونه به له اقتصادي رکود سره مخامخ سي او ګڼ انسانان به بېوزله سي. د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د $1 او 90 سنټو ګټونکو کسانو شمیر به له 70 میلیونو تر 100 میلیونو ورسیږي. په امریکا کې اقتصادي رکود په فبروري میاشت کې پیل سو او د جون په اتمه نیټه یو شمیر اقتصاد پوهانو د رکود د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په امریکا کې د اقتصادي تحقیق ملي اداره اقتصاد پوهان لري چې د اقتصادي رکود پیل او پای معلوموي. اقتصادي رکود ډیری وختونه د 2 میاشتو مودې پر مهال په اقتصادي فعالیت کې له کمی اټکل کیږي. حکومتي معلومات ښیي چې په لومړۍ ربع کې د امریکا اقتصاد 4.8% رکود وکړ، که څه هم د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف پر خلکو محدودیتونه په تیرو 2 اونیو کې وضع شول. د نړیوال بانک متخصصین خبرداری ورکوي چې که د کرونا ویروس دوهمه څپه راسي، د نړۍ اقتصاد ته به لا زیاته ضربه ورسیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس تیدروس ادهام گبریسس هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې باید ډیر ژر محدودیتونه لرې نه کړي، ځکه اوس هم کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. دی وایي د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا 1 میلیونه مثبتې پیښې راپور کړي دي، که څه هم په اروپا کې وضعیت مخ پر سمېدو دی، په نړۍ کې وضعیت خراب شوی دی. تر 1 لک زیاتې پیښې په تیرو 9 یا 10 ورځو کې راپور سوي دي. د جون په 10 نیټه تر 1,16,000 زیاتې پیښې راپور سوي او دا په یوه ورځ کې تر بل هر وخت زیات شمېر دی. پرون شاوخوا 15% پیښې له 10 هیوادونو دي چې ډیری یې په امریکایي او جنوبي آسیا لویه وچه کې ثبت شوي دي. په همدې حال کې د نیویارک ښار چې یو وخت د کرونا ویروس د پیښو مرکز و، خو اوس پکښې د مثبتو پیښو شمیر د ورځې 500 ته ټیټ شوی دی. د اقتصاد بیرته پرانیستلو پر لور لومړي ګامونه پورته کړي دي. په روسیه کې د جون په 8 نیټه 9000 مثبتې پیښې ثبت شوي. له دې سره په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 4,00,000 او 6,500 ته لوړ سو. روسیه په نړۍ کې تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. د برازیل د روغتیا وزارت د جون په 15 او 16 د کرونا ویروس د مثبتو پیښو په اړه معلومات هغه مهال لرې کړل چې دا شمیر 6,02,000 ته لوړ سو. دا معلومات یې وروسته بیرته شریک کړل. په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر اوس مهال تر 6,01,000 زیات شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړی.
خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د اسطورو د تاریخ او ارزښت جاج خلو.
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پاره غیدلیو
یو لسندر یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نغمې ویلګي پارسیب کې ستدي وستای دوغانا اکثر شیزنه ما زن خپل شیزنه
په زرپانه کې به لند کیسه تل پاتې واوري
او زما د بچی لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزې ایوي خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس زغلاو لاس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخمین خیال کې به امن ته د اجمل اند د کل شو نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانی له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو، هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان عبدالی او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنې فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته آن ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، همدارز ډېرې سیمو کې خپل کلنی باج هم وټاکه. اروخاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو تر څنګ یې د مرهټیانو ستر پوځ هم په پانی پت کې کلکه ماته ورکړه چې په تاریخ کې دا بریا یوه ستره بریا یاد شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخی کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1922 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده چې د 1155 هجری شمسی کال د غبرګولی له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیرونی د احمد شاه بابا 2023 تلین دي، خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدون کړي. په دغه برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننې غنډه د افغان امپراتور اروخات احمد شاه عبدالی روح ته ډالۍ کړو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه عظیمی ته غوښتنه وکړه د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوه.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر سره. لدی ویناسر سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان عبدالی کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان عبدالی په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړل. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې کوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دوه سره د افغانان قوت او قدرت په ډیره چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعارو ښکاري چې هغه د فارسي ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
زده شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هند او د افغانستان طبیبان ورباندې ستړي شوي وو، چاره یې نه وه پیدا کړې، د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د ده اشعار کتلي دي، ما د هېڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه ده لیدلې که د احمد شاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی و.
هم د تورې سړی وو او هم د قلم سړی وو، لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو، د یو عادي معلم سړی نه وو، د یو عادي جنرال وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمد شاه بابا هرې برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم و ادب ته بېله توجه کړې ده، ښار جوړولو ته یې بېله توجه کړې ده، کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده.
احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګمبده جوړ شوې ده.
احمد شاه بابا غستا قدر هر نا کاے احمد شاہ بدا غستا قدر هر نا کا تو انی سید تمام جہان ملکو نے سفل رکی بیل ظلمی سرو
استوره د ژبې د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیز پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د استورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننه هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی. شپه او تیاره د ده لپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې د تر ده بهر مصروفه و ده تا اساطیری قدرتون اخکاره ده دمده ده پاره ده انسان ابتدای جواند پا دریو برخوشل کی اول برخه اساطیری جواند یعنی انسان ده خپل خالق پا لطه که اسطوره کشف کرده اسطوره ده ذهن ده تخلیق پا توگه مطرح کرده روز دل دینه چه البته اسطوره در دیر حد خرافاتی باورونه ده ویل کیگی حق خرافاتی باورونه چه حقیقت نلری خو انسانان په زمانه که ده خپل خرافاتی باورونه پر اساس پر معتقد روز دل دینه چه تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربه رامنځته شوی اساطیری دوران په فلسفي دوران یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کیدل دي چرا لنډی کو د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری د دله خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي
اسطورې زیږي ژوند کوي او مري خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي په زړو زمانو کې په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط دي وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ مثلا حماسی اتلان لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې دا د اساطیری موجوداتو په توګه رامنځته شول یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیری پهلوانان رامنځته شول په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړو او خرافاتو ته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیو په اوسنۍ زمانه کې هم ځکه دا د انسان ذهن د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا دی نور و سیارو موجودات دا پخبلا دی نوی زمانه اساطیر دی زکر چه انسان لا هم پا کائناتو که دی خپل تخیل پا مرسته دی نوی حقایقو پا لطه که دی نوی حقایق پا طول و کائناتو که اول پا اساطیری بانه دی انسان تخیل ترازی وروز بیا عقلانی کیگه وروز بیا علمی کیگه دا آغا دری مرحله چه لمرنی لرغونی انسان تیری کردی دا منگ هم تیرو یعنی طول هاگا خارق العاده تخیلات چه محیر العقول وی دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور درازي بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته ځي او لغ نه وروسته علم ته ننوځي نو اسطورې په خپل د زمان له پلوه زړی له منځه ځي مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري
هر ټولنه خپل اساطیر لري که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو د دغې ټولنې اساطیر څه دي موضوعات یې څه دي او جالب اړخونه یې څه دي
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښات محمد خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده، په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو ډبل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقۍ په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیر مخ کیوي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگي ساتلې، بلکې د غنو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځې شپې سوا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد که دارت وی تاسی به تو کلن یست؟
زه اوست گز پیکر کنون چیز به دو احتیا کلن هم
دو احتیا کلن؟
آه
پس تو کلنی مو سندری ویل شروع کرد؟
حتا کلنی نه شروع نیستم نه
تروسه پوری
که؟ تروسه پوری حتا کلنی نه هم
تاسی اوست به چه باندی بختی است؟
زه اوست بیخی بیکاریم ککور کیم یا په دې ځکه کې کې نه په تاسو باندې سم خوب کوم اوس موږ زو داس کوم بس نه رسېنست
اوس تاسو که څامو ملي چې ناروغ یاست بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغله سند چې شی او کمپوز سند چې جوړوم زه را ما ساتي جوړوم بس او دا همدې کمپوز یو ځان ته اختراع ده. او ما تقریبا اته ساو کمپوز دی وکړی نور او نرمدانو او خپل ځان ته په 2000 سنځې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په کې سپاک ځا ستې ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد تاسو ځوان وی بیا په خو مرتور رسیدلې اوس هغه څنګه وای ما تقریبا سپینګیره یست په سندرو کې مو څومره بدون راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه اوس مې دا فرض چې ما ډېر وکی سندرین دی ویلي لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز از چې ما مجلس سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما او زوړ اواز نه پر ګنده غره
یو رقم ده
یا ما یو رقم و خلکو یې چې زوړ شي اواز نه زوړ شوی
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزه؟
نه شاگردان خو وس نشو روزای نشم چې کنه دوی نه تر اسیو زنه تر اسن او چې کوم شاگردان روزو شی دی غدینه پسې بس نو
یعنی اوس راغل نه دی کتا سینه دی غوختی
نه خو ما نه دی غوختی او دوی راغل نه دی دوی سره مصرف څوک تیته پاره کې په خورو کارونه مالي اوس نغمه نه خپل کله چې امریکا کې چې نه کړه چیرته
او نغمه ایتاس شاگرد
وا خوته نغمه او ما جنګونه زیته ورما لیلا نه مده نه هید د مشروطه لري
یعنی دا کسانی چې مشهور شاگردانو
و اسکو دی نو دا څه هډیر دی بخي
او لکم شاگرد نه خاطر لري او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
نه نغمه ډیر تکړه فوند ټول
ولا
شي او ما دې زته کوي کدر کوي او را دې
کوي اوس هم کوم کمپوز څه در اخلي
نه اوس نه کمپوز نه اخلي خو کمپوز نه ډیر زیات ورکړي ما تقریبا یو لس سندرې یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلې پارسیب کیستا دی وستا دوغانا اکثر شیزنه ما از نه خپل شیزنه می دیزنه ام بابرزی سیف شیزنه دی مثال دین شنو گل جی شی شیزنه دی همون گه لوی شای چی دی همون گه افغانستان سلیم علیک سیف شیزنه دی
بله
ما کمپوز کری دی دیتا
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسم اما سي ځوان پاتې دی لکه د ځوانۍ په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزمه کوي دا وڅنګي
دا غونډه منډه سندره چې کومه ده اولینه سندره ما ده چې اولین ما ویل ژوندې نشدلې واقعي سندره یې کار نه کیده او اولینه سندره ده چې زه دې دې در سوال
اما سندره تیر ته زمزمه کوي نو اوس په خید
ونده منډه دا تور زلفې جوړې کپټنده دې باغ ګلناراړه او ونده منډه دا تور زلفې جوړې کپټنده دې باغ ګلناراړه ددی بنگڑی دی کا واخی دی ونڈے منڈے دا تور زل پہ جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گلنا راوڑا او ونڈے منڈے دا تور زل پہ جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گلنا راوڑا
دیر زیادہ ماننا اوس پدی خبر رہتا ہو کئی لکہ چنگ جتا سپا پایل کی ویل چی سی آلات مخنہ دا اوس کل خپلی روختی رہتا خبری ہو کئی چا مشکلات لرئی
مشکلات داری چې کمزوري ده د پخمې ماته شوله تکلیف لرم بل مشکلات داری اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې ته ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
تاسو ویل پخمو ماته سوه ولې څنګه
دا وغورځېدم وغورځېدم د پخمې ماته د اوس چې خونه پرېږدي ښه بس هغې په تکلیف کوي ډېر په تکلیف کوي بعضې کارونه نه بعضې هغه پلیتونه چې ما کول د مسیقۍ دپاره او نه هغو ته نه شه رسېدی که نه
نور څه مشکل هم لرئ بدون له پښې نه
نور څه مشکل نه لرم صحت مې نور بالکل ښه ده شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه لرم
که درته وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړه له سي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړي که نه
ما سره حکومت ته قرضې صاحب په وخت کې چې دا رئیس جمهور زه چې مریض وم ډېر زیات مریض وم املا تکلیف مې ډېر زیات و بیا هغه و چې قرضې صاحب بیا ویدات وکړو هغه ته چې استاد ولري آینده هر ځای ته چې ځای ځي سر یې تړی علاج وکړو بیا زه هندوستان ته یې ولګلم ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم او دا عملیات مې وشو بیا ښه شوم ډریور مې کوله شو موټر مې خوځېدل دا غوړې غورځېدل پخه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسني حکومت څه کړي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي مې مردانه سره هېڅ چا سره نه دي کړي کنه باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې جلې سترګې چې شنې وې که نه هغه ته یې کور ورکړي هغه په شنو سترګو باندې که نه هغه ته یې کور ورکړي بیا خوښه نه وي چې ماته سم کور کوم خراب کور نه غواړم دا دومره کومک ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي هره سرانه ما داسې ویلی چې افغانستان وروستې سمدستی جی کړه ده داسې کمپوزونه مې جوړ دي داسې ترانه مې اوی سربازه یاره ښې جب مرسل باندې بغزمینې ویلې ما کمپوز ده نه تاسو به اورېدلې یاست سندره نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپل آواز کې ویلي دي ترانې چې زیاتې ترانې دي تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلې دي نو خو څه دې مستقي نعمه ده دې خبرې کې زه مسجد یم کور نه لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ما ته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مې ویلې په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې مې ویلې دي دا دومره ډالر راغله میلیارډه ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالره دولت حکومت دا تاسو نه رمضان نه پنځه پنځه ډالره خو واخلې
کوم وخت مو کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وایي دوی ښه سترګې لري غوږونه لري امام مشران خمگوینی نو دوی خپل ولنی کې دا کار کې متفق مونږ ډېر مصیبو کې مونږ ګوره دا تاسو مې وره وس دا کار مراجعه ده کنه ډېر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی غوګونه په کنه کې نه وړي نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کوي کې وسره خیر درم زه خو یو نرمان یې تاسو ولې داس کوي
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سي په مو جوړ سي څه پلان لري آیا نورې سندرې به مو وايي نور ځکهون کې به مروزې
نو که خلک ما پریږدي او ما نه څوک استفاده وکړي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کور کې ښه ما نه څوک استفاده وکړي د مسکې په باندې زه اوس تیار یم عیار یم هر شی کول
مګر چې مراجعه نه کړی
نه ما نه کړوه یو پروګرام یې ما ټلویزیون جوړ کړو دی درنامي پروګرام درنامي کې آیو سړی ویل وای چې ما وای چې یو حالک راغله سبې سندرې وای ډېر مخکې خبره ده پنځو سره نه پات وای چې ما وای چې سبې سندرې وای نه یو خبر چې یو خرمن په ملا راخیسته دی موسیقي
که دا راته وایي تاسو څه فکر کوئ ولې تاسو او د موږ مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکره غورځول شوي علت څه ده
خدای علت د خواښنه ده موسیقي به خواښنه یې هنر خواښنه ده که نه هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کې مې اشتراک کړی ده عراق فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې مسکو فیستیوال کې جرمنی فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې پولینڈ فیستیوال کې تاجکستان فیستیوال کې دلی فیستیوال کې په دې کې مې اشتراک کړی ده دا د لوی افتخارات مرولی دي جرمنی فیستیوال کې مې سرو زر میډال واخیست دا سرو زر میډال دي
او دلته د استاد ګلزمان یو عکس ښایي دا چې عکس د ځوانۍ ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټی دا او دی واسکټ په خوای ډیر زیات مډالونه دي د دې لپاره کې معلومات راکې دا چا څه وخت درکړي
تب نه اورید کومون ارمان سند راغړي په میډل نه نه اخیستی تاسو نه اورید
تاسو می چې ویل ډیر زیات دي دا راته معلومات راکې
دا میډل په جرمنی فیستیوال کې مو واخیست
ها
دا میډل په مسکو کې مو واخیست
دا د افغانستان بیرغ زدا چې
دا د استقلال ازادي میډل ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړ دا د ښه خدمت مډال ده دا د صداقت مډال ده دا د ځوانانو مډال ده
بله او یو دنه پاتې څه ده
دا د هندستان کې اندرا ګاندی په مخ مې افسر کنسرت مې ورکړل
په اخر کې به د پیغام کسانو ته چې تاسو غږ اورید تاسو علاقه مندان دي څه دی
بس خوشاله دی ز دعا وکړم ما ته دعا کوي
ډاکټر گرینډل وایي کیسه زکه لیکم او لولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پاڼې په نننۍ پاڼې کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه تل پاتې دراوروي
زر پانا تل پاتې پښن اسمان سپین ستوري زلیدل شنه دخته خوږی هواني ولېوا للری او نګ دې څخه د سپیانو انګولا او د لیوانو چغیراتلې پښن دخته کې دا ورسته کلاو خټین کورونو یې لوی لوی دیوالونه درلودل کوټه تیارې وي او د باندې د سپوږمۍ رڼا خوروه د کور په انګړ کې دوه سیوري لیدل کېدل د کلی لمن څخه د اسونو شنهاره اوریدل کېده د انګړ په منځ کې یو سوره د اوخورونو په لور لاړ او آسی لمیږي څخه را خلاص کړ آسی ترجلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږمۍ رڼا د سرای په کولې برابر شو یو په تور ټیکري کې پټه خزا او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلاونی والی وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزه ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل وی ویل تا له ما سره واده کړې و چې په خوښۍ به مې رخصتوي خځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرېدې د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیوه ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زران اغلم راتلون که ما شون بخه ساته که حالک و نوم نا این پرکیگ ده کنجلی و حفظه خزی دهو که پدود سر و خوزه و زوان پا اس پور شو جلاوی ونی و بویه ویل پامچه پا شهادت می اوه که توی نکری حتی وکرا ما شون ده زانیتی و نگنی لما شون تو بایی پننگ او میران و روزه ده دین او وطن ده منی لسند رو سری پا ورنی که عشنا کرم لبیننگی او وطن پلورنی تخیی اوس لازهین واره و خزیسترگو تا تکرینی ولی و او سریه و خوره و زوان ده سپوگمی پرناکی دورستی زل لپاره ورتا وکتل آسته یه متروکا وکړه او وی ویل ده خدای پامان خزی پا جره و ویل خدای دی مال او مرستن دویشه لدی سریه لسترگو احکو داری و بحالی او دو کوټی پلوری روانه شوه په کوټه کې د ځوان تور پراته و هغه یې په غیږ پورې ټینګونی ولا او د ژړا غږ یې پورته شو د سهار لمر را ختلی و او د غره په سر ولاړ و بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول د ستر لهکر مخته پس پین آس پور یو د منځنی قد خاوند لیدل کېده هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره دښمنان هم په آسونو سپاره شول د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې په سپین آس پور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول جګړه تل لمر لوېدو روانه وه په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غیږ کې ونیول غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول تر نیم شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې په زخمیانو کې هغه ځوان هم وو هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو د یې لاس ونیو ویې ویل نه نور دې ته ضرورت نشته د اجل قاصد راته په څو قدمۍ کې انتظار کوي له دې سره یې کانګې کړې تر خولې یې خټه وینه توی شوه بیا یې وویل ډاکټر صاحب زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې پودوسته ورکړه ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزې یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه له آس او سپور څخه خولې بهېدې داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد خوله یې په اوبو کې خوده سپور هم له آس څخه کوز شو په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله آس چارګام په منډه شو د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراري زیاتېده آس سپور د ونو له منځه راښکاره شو د هغې سترګې ډکې شوې دا هغه نه و لاس یې په دروازه پورې ونیو ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو په ټیټ غږ یې وویل ډېر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ ځوان یوه غوټه ورته ونیوله ویې ویل دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو ښځې جامې ورسره واخیستې په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلې ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
امن بکل رازی کله چیز دکلو پتیاره کی چراغ څنګه بلکو، کله چیز دکلو لیوی چینینا دواړه پلپ او به څنګه وڅو، او پنیم جام د وبو دوتګی خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوه برخو باندینی مکړی شو، کله چې کانی له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوښو د روانو اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هیر کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خندا سه هیر کړو، کله چې تاسو غواړئ زه درته هم وغواړم، کله چې ته ویاړې زه در سره هم ویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هل راځي
سمداسان کنا سایم ند ځان کنا سنگم وړیا ویش سمرار ځان کنا سمرار ځان کنا سمداسان کنا دیما پر حل یوم یوم خیر انسان کنا آسمان او دسلوک ندے میرا بان کنا یا زما پزڑ دے تنگ تنگ دے یا جہان کنا سنگم وڑیا ویش سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا ہے سمداستان کنا خو
کاری در تزان کنا سنگم وڑیا بیش یم سمرا ارزان کنا یم سمرا ارزان کنا